د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خبرونه کې امریکا ته د افغانانو د مهاجرت د ویزو او د دې ویزو پر څرنګوالي او ستونزو خبرې کوو. په څو شېبو کې زه احمد تکل د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځم، خو دا شېبه د دې ساعت خبرونه احمد شیبر اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر بل ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي، او د عراق په جنوب کې د اورلګیدو له امله نږدې 65 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل: اروپای ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندیښنه ښکاره کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبې پورز د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل روان کال ملکی تلفات 30% کې زیات شوي دي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولی شو څو شرایط بهتره شي.
دوی
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتیږي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورم مناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنی غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویانت حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی عضویت په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لترګری او تندلاري سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه شهر داس وخت شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولي پوجدو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیر بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. د بلخ ولایت د امنیتي وزیر در زمان په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپړې پلاوی په مشي مزار شریف ته لاړ. لار څخه په خبر شوی بیان کې راغلی دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبري وشوه او ولسمشر امنیتي مسولانو ته لارښوونه وکړه. د غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسولینو د بلخ په ګډون د گاونډوي ولایتونو د امنیتي وزارت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په روسیو دوه میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانی او عکسونه خپره کړې دي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر 65 تل ور شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووېډ 19 ناروغۍ په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګي چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه ښار د پلازمینې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. د عراق د سریعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سریعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووېډ 19 د څانګې د مسول د نیولو امر یې وکړ. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړیدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي او 9 تنه نور تري تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیسته نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات پیل شوي دي. د کیوبا د پلازمین هوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد لپراخ مظاهره وروسته پرون چوپتیاوه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړ مورز د کمونیستي حکومت د پای ته رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کرونا ویروس سره لاس او ګریوان ده. په هوانا او نورو ښارونو کې د حکومت ضد د مظاهرې کمساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویلې چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقونو تبعید شوې ډلې کوبلکس ویلي د مظاهرو پر مهال لش تر لشه سل اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبریالان نیول شوي دي. د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کینل ویلي دولتي ځواکونو نظام ټینګ کړی دی. د امریکا د مظاهرو په ملاتړ تور نه کړی، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي دوی په دې چاره کې لاس نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر ل آزادۍ رادیو نه
د ځوان فکر اونیس پروګرام ته خراغلاست. په کابل کې د امریکا سفارت پر روانونه کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مراکو د پیل خبر ورکړ. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پرون پر ټوټر لیکلی و چې د زیار غالي چې امریکا ته د مهاجرت د ځنګړو ویزو چارې پر مخ وړاندې شي. خغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1600 افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مراکې شوي دي. ښاغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مراکو لړۍ پیل شوې، نو د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته انتقال شوي دي، او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 13,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالاتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په نننۍ خبرونه کې امریکا ته د دې افغان وګړو د تګ او د مهاجرت د ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خبرونه میلمانه دي په استرالیا کې دیره د سیاسي چارو شنونکي او د بهرمیشتو افغانانو د نړیواله شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي، او یو افغان ځوان چې د امریکا د مهاجرت د ویزې غوښتنه کړې ده د فیصل ساپی په مستعار نوم را سره دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. تاسو هم کولای شئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې خبرونه کې د خپل پښتنو او نظریو په وړاندې کولو سره برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 0992035540. بیا تکراروم 0992035540 او بل شمیره ده 0992025550. یو ځل بیا تکراروم 0992025550. خبرونه له خغلی حدیث سره په خبرو پیلوم او حدیث په خبرونه ته خراغلست. لمړی غواړم له تاسو پوښتنه چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکړې په اړه د امریکایي چارواکو پرژمنو تاسو یو څه ووایاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو یو دین کو ته تاسو هم کلام ته ډیر مننه چې ماته مونږ په دې خبرونه کې وخت راکړه. دا د امریکا د قوانینو په اساس باندې په ټولو ملکونو کې چې امریکا په مسایلو کې ښکې دي او هلته دوی همکاران نو ژوند له خطر سره مخامخ وي، هغو ته د امریکا د قوانینو په اساس باندې دوی ویزې ورکوي او امریکا ته دا غواړي. په افغانستان کې پخوا د ثور انقلاب څخه وسوم مخکې له ثور انقلاب څخه چې امریکایانو سره کار کړی و هغو ټولو ته امریکا ویزې ورکړلې و. چا چې امریکا سفارت کې کار کړی و، چا چې امریکایي پروژو کې کار کړی و، هغوی په هغه وخت کې امریکا ته لاړل. اوس هم چې چا په وروستیو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې ښکېله وه، نو چا چې له امریکایانو سره کار کړی و، همکاري کړی و د ترجمانانو په صفت ملکي ادارو کې یا په پروژو کې یې دوی په مؤسساتو کې، په 2009 کال کې امریکا دغه پیشنهاد د وزارت دفاع په وړاندیز باندې کانګریس ومانه او منظور کې چې دوی چې ژوند د خطر سره مواجه او د امریکایانو سره په خام کاری کړی صادقانه او غوته ویځي ورکړي چې په امریکا کې ژوند وکړي.
حدیث فکر کوم مخنه غوړم فکر کوم تاسو به خپل خبرو تاغه خبرې چې به پاتې نشي هغه مهم په یاد وساتئ. خو فکر کوم تر ډیره پوري دا ویزه یوازې هغو کسانو لپاره د اوس په اوسنی پړاو کې د هغو کسانو لپاره دي چې له پاوت سره کار کړی. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د 1918 او 1919 کلونو په څیر د ملکی ادارو کارکونکي نشته پکې. همداسې ده
نه د ملکی ادارو کارکونکي مستوا کوي په دا اوسنۍ ویزو کې به وازی نظامیان نه دي اما اولویت نظامیان ته ورکړل شوی دا خلکو چې په نظامی برخه کې امریکایانو سره همکاري کړې ده غوته لومړیتوب ورکړی ده. مګر دا ویزې د ټولو د امریکا د ټولو همکارانو دي چې د امریکایانو سره نږدې کار کړی ده. دا اول جنرال لیټر په نوم باندې یادېدلې دا ویزې چې یو امریکایي جنرال نه به لیټر اخیسته او بیا به دا ویزه ورکول دال به هغه وخت چې په افغانستان کې د نن سفارت کنسولي چارې نه درلودلې د امریکا افغانان د خپل اسلام آباد ته غوډي کې به دا ویزه اخیستل او خپل هغه به کولې. نو په هغه وخت کې خپل افغانان انتقال شول. وروسته بیا چې کله په 2009 کې دا شاید رسمي کانګرس ومانه نو بیا د امریکا سفارت په افغانستان کې کنسولي چارې فایل کړلې او لږ وروسته دا پروسه په افغانستان کې تای کېدله چې زیات شمېر افغانان په تاسو سره د فکر کوم د سره ویډیا هغه څه ویډیا او افغانان تل د سره افغانان یعنی د کورنۍ یو غړي د سره کس نه د ټول د ویډیا ساده سوي د سره ویډیا تاسو سره په امریکا ته رسیدل دي.
بله ستاسو ټولنه حادثه د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا دا په دې مسله کې څه دخیله ده؟
نه نه مونږ په دې مسله کې دخیل نه یو. مونږ خو د افغان دیاسپورا یا د بهرمیشتو افغانانو په یو سراسري شورا ده چې د دنیا له ټولو ملکونو نه یو څلور دیرش سازمانونه پکې غړیتوب لري او دوی عمده مسایل د دیاسپورا مسایل دي چې څنګه افغانان د خپل هیواد سره د خپل نظام سره اړیکې ټینګې کی او څنګه په اوسنۍ مرحله کې یو رول ولوبوي.
او د کوم پلان شته چې د راتلونکو لپاره چې ستاسو ټولنه په دغو مسایلو کې دغو کسانو سره چې د دی ویزو غوښتنه کوي مرسته وکړي؟
البته موږ یو کمیشن لرو چې هغه افغانان چې که داسې مشکل سره مخ وي او دوی نشي کولای اپلای وکړي دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ دا په نظر کې لرو.
ډیره زیاته مننه. ورزو د خبرونې بل میلمه او بخښي موږ ساس خبرونه اوریده. حادثه
د فقط د راهنمایي تر بریده پورې هغه افغانان چې لاسرسي نه لري انټرنیټ ته موږ کولای شو راهنمایي ورکړو.
مننه.
او دوی سایتونه وروخي سره هم اپلای وکړي او کوم لار نه لري.
مننه. د خبرونه بل ملما تورزو فیصل ساپای په مستعار نوم په خبرونه کې دی د سکایپ لاره په اړیکه را سره دی. ساپای صاحب تاسو د دغه ویزو لجریان تر اوسه پورې راضی یاست؟ تاسو او نور هغه تاسو ملګری چې د اس ای وی په نوم د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلې دي.
سلامونه تاسې ته او حدیث ته او درنو اوریدونکو ته په دې اله چې سلامت اوسېږي. تکل سه غیر خپختونه مو کړله دغه پروسه چې د هغو افغانانو لپاره ده چې له امریکایي ځواکونو سره د افغانستان کې کار کړی دی غواړي وسې ژوند په خطر کې راغوري چې په امریکا کې پناه واخلي. دغه پروسه که څه هم د تیر په پرتله یو څه ناڅه چټکه شوې ده خو د رضایت ترکه چې کړه ورسیږي د دغه پروسې د درخواست کوونکو شمیر ته پکتو اوس هم سلو روانه ده. یعنی رضایت برخه ته کړه شو نو د قناعت وړ نه ده ځکه تنه تاسو مخکې یادونه وکړل چې تنه اتل زره هغه کسان دی په دې کې چې اپرول یا لومړی برخه لغه قبولت برخه راغله دي نور پروسې لا پاتې ده. د پدې کې بزرګونو نور داسې ډېرې کسان هم سره چې د هغوی د اپروول هم لنه د رغلین ابتدایي پړاو کې د تروس پرې الهي اپلای یا درخواست کړي دي نو د هغه نو وروسته هم یعنی په دغه برخه کې هم ډېرې تقریبا 50% امکان شته چې خلک رد شي. ته د دغه درخواست کوونکو تعداد ته په کتو اوس مهال چې ما یادونه وکړه بزرګونو کسان اته لزر کسان خو یوازې اپروول هغه کسان چې اپروول راغلي د ویزې ته تمه دي لدن پرته نوې کسان د سری چې نوې اپلای کړي دي هم شته دي بزرګون داسې کسان شته چې دوه کالې نری پوره کړي ځکه په دې کې یو شرط ده دی اوس محل لپاره چې باید هغه کارمن چې غواړي اپلای وکړي یا درخواست د دغه ځنګړو ویزو لپاره وکړي باید دوه کالې پوره کړي وي نو داسې کسان هم شته چې دوه کالې پوره کړي نه دي خو ترهګر خود ته نه وای چې ګویا ته دوه کاله کم کار کړو ستا ژوند دلته خطر کې نه دی یا مثلا چا چې دوه کاله پوره کړی دی وغي ژوند په خطر کې دی نو دا سړی کسان هم شته چې دوی ته په منتظر پاتې دی او د قناعت خبره کوي نو تر لري د قناعت ور نه دی اگر چې د خو پر طلب باندې پروسه سناڅه چټکه شوې ده خو وسنۍ یو تعداد ته د مراجعینو ته یا د درخواست کوونکو ته تعداد په کتوی د قناعت ور نه ده
تاسو خاص ورندیز دوی ته سپارلای چې مثلا څنګه کیدای شي د پروسه خیا چټکه پر مخ لاړ شي
د بهرنۍ او رسنۍ د راپورونو لمخې څومره د وړاندې خپل د امریکا حکومت هم د امریکا محترم ولسمشر هم یادونه وکړه چې د دغه پروسې د چټکتیا لپاره ځینې نور کارکونکي په سفارت کې ګمرلي ترڅو دغه پروسې چټک شي او یو اندازې چټکتوب هم پکې راغلی چټکوالی راغلی دی خو د پیشنهاد ترکچ کړه چې پیشنهادونه په ډیرو برخو کې دی یو خو دا دی چې په دې کې هغه شرایط او اندازې چې هغه څوک باید واجد شرایط شي دوه کلن دغه کم شي دغه هم یو پیشنهاد دی زمونږ د همکارانو
دا دو کلن کلک نورم شرح که یو بخی دو کلن باید ده غوختن لیک تیر شوی وی او که دو کلن باید لپاوت سره کار کرده ای؟
دو کلن باید دوی ده پاوت سره کار کرده وی ترسو واجد شرایط شی یو شرط داده
بله
اوس دره دوستی همکاران ملگری دوستان منگلرو چه اغوی درویش میاشتی یعنی یو میاش کم دو کلن کرده ده یا زینی دستی دی چه مثلا شل میاشتی یا یو نیم کلن کار کرده ده خو ده دغه اوسنی شرط لمخه چې دغه پروسه ته خودل شوی دی واجد شرایط ندی په داس حال کې چې مخکې مې یادونه وکړه ترهګر د نه ګوري چې تا دوه کاله کم کار کړی دی ستاسو نه وایم هغه چې چا دوه کاله کار کړی دی د هغه ژوند دی په خطر کې وي یو دا مشکل دی چې دغه شرط باید راکم شي دویم دغه پروسه ډیر وخت نیسي یعنی کته هم اوس چرکه شوی د خو به هم هر پړاو یې دا تقریبا لس دولس پړاو لري هر پړاو یې د دوی یو نیمه میاشت څلوي خرزي یا دوه میاشت نهایت وخت نیسي چې دغه ټول دولس پړاوونه حساب کی نو تقریبا دوه کال وس هم باید برکونی سي تر څو دغه پروسه پوره کړي دغه کارمندانو په زیاتوالي باندې کیږي یا هم دغه نور متخصصین پکې اضافه کوي ترڅو دغه موده چې باید یو شخص د لومړی درخواست نه تر ویزی راتګه پوري دغه موده کرا کم شونه دا بیا ډیره خوي دی یو بل وړاندیز چې زموږ ځینې همکارانی کوي
مننه سپای صاحب بیا هم له تاسو سره د خبرونه په دوام کې خبرې کوو د اوریدونکو تلیفونونه هم روان دي واحد لننګرهار په مستقیمه اړیکه سره دی واحد خانه خبرونه ته خره غلاس د ځوان فکر پروګرام د میره باندې وکي
مننه السلام علیکم تاسو ملمنو ته تاسو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
اورور از منګه پوښتنه دا چې ځینی کسانو د بهرنوي ځواکونو سره د موسساتو یا د انجوګانو د لارې کارونه کړی دي هغه حتی تر دې چې هغه د کار په وخت کې هم د خپل غمیرو نه کړی کړی او بل ځای نو کې پراته دي او غلطه د ترانسپورت په برخه کې یا د ملکی خدماتو په برخه کې کار کړي د دغه حالات بچنګ کیږي چې هغه خو مخکې د امریکایي ځواکونو په حضور کې د خپل مينو نه وتلې دي او هغه په بل ځای نور ځایونو کې پراته دي اوس هغه کاروبارونه مربانی باندې حتی تر دې پورې خلک رسیدلي چې د مينو کرایګان هم نشي لنډولای د دوی به څه حال کیږي
تاسو په خپل داسې ټولنې یا مؤسسې یا ان جی او سره کار کړی
اور ما خپل کار کړی دی حتی تر دې پورې چې په هغه وخت کې چې دغه خلکو د وټلو اوازه شو په خپل دغه خلکو زوونی ولما او حتی لته کوب او ډیر بد حالت سره مخ شوی ما خو بیا غخپم مې و ماته ده او نورم زخمی ما خو فل حال مې دې په اړه پوښتنه کوله چې دې په اړه به څه نظریات د دوی او د مېلمانو ستاسو وي په دغه اړه باندې ما خپل یو خپم ماته شوی د پښتې مې ماتې دي حتی ښکار زخمونه لرم وجود باندې
بله وایت خانه ته خپل ژوند په خطر کې ویني د اوس او راتلونکي کې
اوس او راتلونکي کې چې د امریکایي ځواکونو په حضور کې ما خپل مینه پریښې و او د دغه مینه سره بیا زه د اما کوم ساحه ته چې کور وړه د غزینه ز په یو نوم باندې راوستل شوې مې خلکو ته پلاس ورکول شوې او بیا د پیسو په بدل کې تن آزاد شوې ما او د دوی نه او د غشوې ما آینده خو څه کې د دېستي حالت کې خطر
ډیره زیاته مننه که څه هم ما خپل له حدیث صاحب نه په دې برخه کې پوښتنه وکړو دوی چې د مهاجرت په مسایلو کې هم د نړۍ په کچه او هم په افغانستان کې دننه د محسوس راول خبرونو سره په دوامدار په تماس کې دي خو خپل اړخ درته وایم چې فکر کوم د دې شمیر کسانو چې تاسو یادونه کوي او له بعد مرغه تاسو هم په دې ډله کې راځي شمیر شاید ډیر زیات وي او ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دی اوریدلی چې امریکایي چارواکو د ژمنه کړې وي چې هغه کسان چې په غیر مستقیم ډول له امریکایي پوځیانو او چارواکو سره په یو ډول سره کار کړی د هغو لپاره دی داسې ویزو کوم پلان وي ما داسې یو څه نه دی اوریدلی مګر له حدیث صاحب نه به واورو خو د خبرونې په دوام کې اوس یو بل اوریدونکی لرو شهزاده نابینا له کونړ نه هله د چې حدیث صاحب د پښتنې تاسو یادداشت کړی وي مهرباني وکړئ نابینا صاحب
السلام علیکم تکل صاحب
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ځوان فکر اونیس پروگرام دی
خوشاله چې دوانه ملمنو ته سلام کوم او بعد سلام دې ته وایم چې ورنو تاسو چې د سیار سړې زی په خيو باسي خارج تا د افغانستان چا ته بریلی راځي چې تاسو په ملي وردو لیکو کې ځان شامل کړئ په پولیس کې ځان شامل کړئ دوه خطر خو نشته دی آپ شته دی طالبان کو چیرته
bale نابینا صاحب کوم تروسم اړیکه وینو مونږ خو ستاسو غږ نه ورخو فکر کوم چې احتمالا اړیکه پریشوي ده صفای صاحب وایي چې اړیکه پریشوي ده حاجی توخی په اړیکه را سره دی ځوان فکر اونیس پروگرام دی مهرباني وکړئ حاجی صاحب
السلام علیکم
وعلیکم سلام حاجی صاحب تاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي تقریبا نه اورو کله خپل موقعیت بدل کړئ ډیر خونه دی خو تاسو کوغه گیګی موږ به پوښو چې تاسو پیغام موږ ته رسیږي کنه مهرباني وکړئ مننه
محترم ویدون خو زه یو نظر لرو مرخصي
کیږي او مهرباني دا مو ورکړئ
دا خلک سره ترجمانیه دا خو د دې وطن لپاره ډېر مشکلات راځي کړې دي موږ د دې ملت خلک دا هغه کسان دي چې کله به چاپه ولا کېده دا به وصلو لا د خلک به له خوب را یوشول له خوب را یوشول دې د دې موږ دې ته به په هیڅ بخت باندې د خپل نه کوو دا زموږ وطن را زورولې ده او
تو حساب تو حساب طالبانو عفو طالبانو طالبانو عفو ورته کړی تاسو لکم موږ نه خبرې کوي وبخې
طالبانو خو عفو ورته کړی د مګر نه عفو نه ورته کوي طالب خو چې زوره لري هغه حکومت دی او امره هغه دې ته عفو هیڅ کله نه شي کولای څنګه ځای نشته
مننه نو
لا به اخرت به هم خراب شي هغه بولا شي او امره
مننه بلغم ستاسو خبرې قطع شوې خو په هر صورت دا خبرې ستاسو نظر دی بل اوریدونکي د وصل لپاره نه لرو کېدای شي چې اوریدونکي تماسونه ورسته ونیسي حدیث صاحب تاسو دا خبرې واورید که اول لطفا د دې واحد خان چې لننګرهارې خبرې کولې او د غیر مستقیمو هغو کسان لپاره چې په غیر مستقیمو لارو د امریکا له پاوځ یا دولتي ادارو سره همکاري کړي دا ژوند په خطر کې دی د غو لپاره د سې کوم امتیاز شته دی تاسو اوریدلی څه
سم دستی په دینوم چینل دی ما د ماجرات عمومي قوانين د دې چې ته باید دا ثابت کړې چې تاسو ژوند له خطر سره مخ ده ته له مرګ سره له خطر سره مخ یې ک وایت خان دغه شی ثابت کړی شي چې د ژوند له خطر سره مخ ده او که په لاس ورغې وزن خامخې وزن نه پریږدي نو زه به زه کوم کوم چې د دې شی مستحق ده چې باید ویزه واخلي دا د نړۍ په ټولو قوانینو کې په ټولو وادو په ماجراتونو قوانینو کې دا شرط ده چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده. نو که یې د ژوند عملا له خطر سره مخ وي، خدای د مهاجرت مستحق ده او ورکوي. منتها دی باید قانوني لارې پیدا کړي او له مغو لارې مراجعه وکړي.
مننه حدی صاحب. صافی صاحب ته ورځو پوښتنه ترې کوو. دوه پوښتنې تقریبا تاسو ته یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول راجیوي. یو دا چې شاهزاده نابینا له کونر نه چې خبرې کولې، د ویلې چې دغه کسان چې د امریکا د ویزو لپاره درخواستي ورکوي، ولې دلته د ملي وسلوالو ځواکونو لیکو ته نه ورځي او د نظام په پیاوړي کولو کې برخه نه اخلي، دې ته تاسو یا ستاسو ملګري کوم خاص ځواب لرئ؟
تکل صاحب یو ځل بیا هم تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. په خپل د دغه وروچې لکونړه یا لیکنې ولې واده د پښتنې ته خپل حاجی صاحب توخي جواب ورکړ په یو ډول باندې. تاسو وګورئ، دا یو ژوندې مثال دی دغه کسانو چې دلته د امریکایي ځواکونو سره وظیفې کړې دي. دوی ګوره که څه هم د طالب په نوم باندې ترکرو یادونه کړې ده چې ګویا موږ دې ته څه نه وایو یا دې توبه وباسي، په افغانستان کې دې ته کوم خطر نشته. تاسو عملاً یو نفر ولیدلو چې خپل یادونه وکړه چې موږ دې نه بخو. یعنی دا یو ژوندۍ مثال د دوی لپاره که څه هم یعنی زموږ غوډه دغه کسان چې دوی ته موږ غړي د پردې تر شا یو یا د غږیزه چپیر لاله یوازې بل سر مخامخ شو، دوی دومره تون خبرګون د زموږ په مقابل کې وخوتلو. دا ښکار د نمائندګۍ کوي چې په افغانستان کې ژوند د زموږ غونې کسان ژوند څومره ستونزمن دی دوی لپاره. یعنی خپل یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه ځواب ویلو او پاتې شوه د مخکینو خبرو چې ولې تاسو په وسلوال پوز کې دلته خدمت نه کوي. خدمت یوازې دا نه ده چې یو څوک دی په وسلوال پوز کې وکړي. اوس مهال دلته چې مونږ د بهرنیانو سره یا د امریکایي ځواکونو سره کوم وظیفې یا کار تر سره کړی دی، دا په دې معنی چې امریکایي ځواکونه زموږ د وسلوال پوز حمایت کوي، کیو د هغوی مرسته کوي، د هغوی لپاره امکانات او روزنه او تجهیز برابروي. مونږ چې د هغوی مرسته کوو معنی دا چې مونږ خپل د وسلوال ځواک مرسته کړی، مونږ د خپل هواد لپاره مرسته کړی، مونږ د خپل هواد د آبادی لپاره کار تر سره کړی دی. نو دا خپل یو لوی خدمت دی چې مونږ د امنیتي ځواکونو د تقویو او د تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو سره کړی او د هغې ترجمانی د دوی نمائندګي مونږ تر سره کړی ده.
ډیره مننه صفی صاحب. لکابل سعید هاشمی چې د همدې ویزو یعنې د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک سپارلی دی، د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. هاشمی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو به هم راسره پاتې شئ چې دلته ځینې اوریدونکي چې پوښتنې کوي ځوابونه غواړي چې کېدای شي تاسو هم د پوښتنو ته ځوابونه ووایاست. لومړی پوښتنه غواړم له تاسو نه وکړم چې هغه پروسه چې تاسو تر اوسه پورې تای کړې ده د موږ د وطني په حساب باندې، لدی پروسې نه تاسو راضی یې د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکولو پروسې نه؟
بالکل موږ راضی یو. په دې اساس تقریبا اما دغه 15مه دوره او چې ما ثبتنام کړو او 15 کال کېږي چې زه دې لپاره ما انتظار وستلې ده. نو اوس اسنادونه تکمیل دي او موږ غواړو چې هغه خواته پناهنده شو، ځکه چې د افغانستان حالاتونه ټول خبر دي چې څه رقم یو حالات ده. زه خپله د لوګار یم، موږ ډېر مشکلات ده، خواته موږ تلای نه شو. هلته خلک ټول خبر شوي دي چې دی ځي امریکا خواته، نو موږ هم لږ تهدید لاندې یو او موږ غواړو چې موږ د خپل فامیل او د خپل ماشومانو سرنوشت هم لږ ښه شي، ځکه چې دوی غواړي چې یو بهبود ژوند ولري او تحصیلات ښه شي او هلته لږ امن هر څه شته، سهولت شته.
هاشمی صاحب، اوس ستاسو کار دغه اوس دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، ستاسو کار په کوم پړاو کې دی؟
موږ کار خالي امدي مصاحبه ته انتظار یو. د سفارت کدوی او غوړی ان بی سی ته نېشنل ویزا سنټر ته دوی ته اول ورکی چې موږ غواړو چې دغه خلک مصاحبه شروع کړو، ځکه چې موږ اسنادونه تیار مکمل ډاکومنټ هم په ان بی سی کې ده، ان بی سی نېشنل ویزا سنټر کې ده. موږ هغه سره موږ تماس ونیو ان بی سی سره. ان بی سی موږ ته ویل وای تاسو سفارت هر کله چې آمادګي ونیو وای موږ هیڅ مشکل نه لرو، دغه تاسو ټول ډاکومنټ ترانسفر کوو سفارت ته.
او اوس په دغه وسنی حالت کې چې تاسو اسناد او ډاکومنټیشن یا هغه د اسنادو چارې روانې دي، تاسو سفارت ته کوم خاص وړاندیز لرئ چې کارونه چټک شي او که په همدغه شکل چې روان دي ښه دی فکر کوئ؟
نه والا مونږ هغه پیشنهاد لرو ځکه چې دا خو یو محدود وخت لري، مونږ تقریبا 80 ورځې وخت پاتې ده همدې د څورتوی د ویزې، دا لکه د سیسایبي غونډه نه ده چې نامحدود وخت ولري، دا خپل پروسس وخت لري تر یو دسم سپتمبر پورې وخت لري چې د هغې نه مخکې باید خلک مصاحبه سي او خپل ویزې واخلي، او مونږ دا خواهش لرو سفارت نه چې مونږ چټکه باید هغه شروع کړي، مصاحبه شروع کړي، ځکه چې دلته 2109 کسان همدې خپل مصاحبې لپاره انتظار باسي.
مننه هادي صاحب، دغه ټوله پروسه ستاسو په نظر فکر کوئ یو څه پیچلې ده، د اداري پروسیجرونه زیات دي، او فکر کوئ چې همدغه طبیعي پروسه ده همدغومره دقت باید پکې وشي؟
دا پروسه دقت غواړي، پروسه پیچلې پروسه ده، د ماجرت پروسه اصلا ټوله لاره پیچلې پروسه ده. اگر چې دا د عیسایي ویزې چې دي دا ځانګړې ویزې دي، دا سری پروسس کېږي، یعنی چټک پروسس کېږي نسبت نورو ویزو ته، اما هغه سره هم خپل بیوروکراسي لري، هغه لپاره باید انتظار وشي. اوس 2000 ویزې اپروف شوي دي د کانګرس لخوا نه، څه رئیس جمهور امضا کړي، البته دا د ویزو دا پروسس دی چې دا د امیګریشن د وزارت لخوا نه کېږي، دا چون کانګرس اپروف کړي دي، کانګرس یې اپروف کوي، ویزا د درخواستونه ټول ځي کانګرس ته، کانګرس یې اپروف کړل، رئیس جمهور امضا کوي، د امیګریشن لخوا نه کېږي. یعنی وزره ویزې زه چې خبر سوی یم، ما معلومات په اساس باندې دغه ده اپروف شوي دي، او هغه چې نه دي شوي دا وزره کسان تر سپتمبر پورې چې د امریکایانو د انقلاب اخري نیټه ده، تر هغه پورې دا خلک امریکایان وایي چې دوی اوسي، یعنی دوی امریکا ته رسیږي، او هغه نور څه پاتې کېږي هغه اوس امریکایانو تصمیم نیولی ده چې درېیمې واچوي. لومړی سر کې داسې ویل چې دوبۍ او قطر دې هېوادو ته به ورسي، مګر اوس فکر کوم چې منځنۍ آسیا له هېوادونو سره ازبکستان تاجکستان سره توافق ته رسېدلي، دوی هلته لیږدوي تر هغو چې دوی دا پروسه تکمیل شي، او بیا ولیږدوي هغه ته امریکا ته، یا دا چې درخواستونه یې لګېږي نو بیا به له ځینې بېرته راستنېږي هېواد ته.
مننه ډېره زیاته.
چټک پروسه نه ده چې په یوې میاشتې دو میاشتو یا لس ورځو شلو شپو کې وشي، دا کال نه زیات وخت غواړي دا پروسه. د مهاجرت پروسه عمومي ډېر وخت غواړي، خو دوی دا پروسه چې دم سره ډېر چټک ده
لکان نه زیات وخت وایي. مننه. او حدیث صاحب، هم یو بل پښتنه راځي دلته چې د افغانستان روان امنیتی وضعیت ته په پام سره، چې تقریبا په هیڅ ځای کې دقیق اټکل نشي کېدای چې اوس یا نن یا سبا به څه پیښیږي، دا وضعیت او دغه پروسیجر چې په دې پڅ شکل باندې رواني، فکر کوي چې د دې ویزو کارونه به تر کوم ځای ورسیږي؟
نو دا خو هغه دولتي بیوروکراسي ده، د دې کې د دې نه چټک کېدلی نه شي. په نور ملکونو کې هم دغه شي ده، په استرالیا کې هم دغه شي ده، په جرمني کې هم دغه شي ده، په نیدرلندو په دې ملکونو کې هم دغه شي ده. یعنی دا که رئیس جمهور هم حکم وکړي، یو دا هیڅ فوقلاده حکم وکړي او په تیاري ورولېږي راوی غواړي، مګر که غواړي چې پروسه باید تکمیل کړي، هغه زمانګیره ده، وخت اخلي، هغه له کال نه مخکې ممکنه نه ده چې دغه شي، تر نه میاشتو کال پورې دا چې ډېره چټک هم دا پروسه وخت اخلي، ځکه چې دا هغه خپل معمول پروسیجر هغه خپل مراحل باید طی کړي، دغه نه پرته دا ممکنه نه ده.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر اونیس پروګرام اوري. نن په خبرونه کې امریکا ته د افغان وګړو د مهاجرت د ځنګړو ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو امنیتی مسایلو، چې تر ډیر امنیتی مسایل پکې را نغاړي، په دې باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون په دې شمیرو چې زه اوس تاسو ته یادونه کوم په دې خبرونه کې برخه واخلي، او خپلې پوښتنې زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0999-203-540، تکراروم یې 0999-203-540، او بل شمیره ده 0999-203-540. بیا تکراروم 0922255 په دغه خبرونه کې میلمانه دی په استرالیا کې د راډیو سیاسي چارو شنونکي او د بهرمیشت افغانانو د نړیوالې شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي د فیصل ساپی په نامه مست یو اوریدونکو یو وبخی یو میلمه دی چې په مستار نوم د خبرونه ته راغلی دی او د امریکا سفارت ته خپل غوښتنلیک سپارلی دی. کار یې په جریان کې دی او همداراز سعید هاشمی له کابله چې د همدې ویزو لپاره دوی هم غوښتنلیک سپارلی دی او خپلې مرکې ته سترګې په لاره دی. عبدالحکیم له بلخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. مهرباني وکړئ حکیم خانه، د ځوان فکر اونیز پروګرام دی. وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
سلامت شي راځي تاسو موږ نو تاسو سلام وایم تاسو موږ نو تاسو نو په دې نه دا کوم دا کسان چې ترجمانان دي دا خو دې دولت ترجمانان نه دي دا خو دې څلور مملکتو ترجمانان دي دا څلور مملکتو نه ما کې نه دا دی ولې هر مملکت خپل ترجمان ته جاي نور کوي چې دا فشار ته دې وزور کان چې دوه کال وی منتظر پاتې کیږي دا دوه کال ودان ته افغانستان کې ډېر وضعیت خراب دی اوس وی دا گزارم نشه کولای مجبور دی پاکستان ته داسې ایران ته داسې ان شاید دولتو ته ازبکستان ته ریشتان دی دولتو ته راځي کله سرګردان و چې دا یو زم دا چې دا خلک کولی جی دا خلک ډیر لکه څګول لکه اسخر نور کمانډیان نور یو د 5000 کمانډیان نور افسران نور دا خلک ټول وته چې د افغانستان کې به څوک پاتې وی ولې چې دا خپل وطن ولې پریږدي دوی خپل بعد لا نه چې دا خجالت او شرم جاي دا
مننه
دی افغانستان نه چې طالبان څه کوي طالبان څوک وزیري یا نور دولتو څوک وزیري چې دا څنګه غوړل دلته یو لږ ډول کا کمونستان کوم یو ځل کوم یو ځم کړی دا تاسو ساده چې د خپل سره نجیب پیدا هم څنګه خارجانو پاکستانونو نظام کړ
مننه
او بل دا شاسری دی دا نه ساقامي دی دا ژورنالستان دی دا دې ته دا نن ځکه دا به څوک هغه کوم یو تناور کوي مهاجرت دی دا پیش نه دا
خیر
چې سلام
وکړي عبدالمنان له هلمند را سره دی د ځوان فکر اونیس پروګرام دی. مهرباني وکړئ
کار اقدام فوجیان سره کومک کړی دی. تکل صاحب دا یو ډیر نیک اقدام دی. مخکې یو روز یادونه وکړه چې طالبان کړی و بخشي ملت نه بخشي. دا ډول خبره بالکل زغندمه چې هیڅوک نه وکړي څه کوي. هغه ځوان چې ژوند په خطر کې دی باید هغه ژوند وژغورل شي. زه تاسو خپل یو څه کوم زما خپل ورور چې د شورا هوایي د دې سره د ژباړې په توګه کار کوي اماده دی یو مین سره برابر شپ نورمال ګری یو دی لما بین دولاره ولې پدې فخر کوم او پدې خوشاله ما چې زما خپل ورور د دا شا تر څنګه ولاړ او د خپل وادوالو سره د کوله یان دې تر څنګه درېدل یو
مننه له تاسو نه. احمد همدرد له لغمان را سره دی. مهرباني وکړئ همدرد صاحب خبرونه ته خرغلاست د ځوان فکر اونیس پروګرام دی.
نن نه را د ما خو دغه نظر د کانه زه خو وایم چې دغه د پیاوی هي سیستم ولا گاو د میدان کې او دغه ویزه چې خلکو تور کوي د سر کم دغه محدود کا خان بیا یو دانور ولست تا تقریبا اول د خپل وطنوال او دغه د امغه نړیوال دا ولست تا تقریبا کدا جنگونه ونه خلک بیا مو خلکو ته یو لکه پاکستان یا تاجکستان یا چین دغه یو بارډر د ور دخلاص کی چې هغه کومه کله نه د توپو مرمه نظام پامن کی کی دغه من نظر ده.
مننه همدرد صاحب. بیا هم روسته نور اوریدونکو را اخلو خو د شپه نور اوریدونکو هم پلان کشته مګر د شپه نست راخستلای ځکه چې غواړو دغه مسایل بیا لدی مسایل نه لري نشو. هادي صاحب تاسو دا خبره واورید ک لطفا پټولو باندې یو ځغل نظر واچوي پلان دکې
نو بل دوست له مزار ته ټلیفون کړی وو ته دا خلک د پاتې سی ولزی وطن ته دا د څه خبره ده چې به خلکو په تک باندې خو یو څه شرم سکیږي دا ټول د کار خلک دي، زوران دي، د فکر خلک دي، او د هغه خلک دي چې د افغانستان اړتیا ده ورته. منتها مهاجرت هم د انسانانو طبیعي حق ده، بشری حق ده. هر څوک حق لري چې کله ژوند د خطر سره مواجه، کله چې د ځان راحت نه احساسوي، بل هیواد ته ولیږي، مهاجرت وکړي. نو دا بیخی حقیقت ده چې دې خلکو چې له امریکایانو سره ژوند کړی، که طالبان راشي یا که طالبان نو جنگونه شدت پیدا کړي، دوی ژوند تر نورو افغانانو ډېر له خطر سره مواجه ده. ځکه چې طالبان یا د افغانستان د دولت مخالفین دا خلک د خپل لومړۍ درجه دښمنانو په صفت باندې پېژني. نو دوی حق لري چې مهاجرت وکړي او خپل ژوند د مسؤلیت، د خپل ژوند او د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د مسؤلیت لپاره منډې تر دي وکړي، مهاجرت وکړي. چاره څه ده که بشي څوک کړي، که څوک یې ضمانت کولی شي چې دوی مسؤول دي په خپل وطن کې، خو بیا هم د کم ویزې نه ورکوي. دا مهاجرت قانون دی چې که دوی په خپل هیواد کې مسؤلیت احساس کړي، دا ثابته شي چې دوی په خپل هیواد کې له خطر سره نه دي مخ، څوک ویزې نه ورکوي، خو دوی خو عملاً له خطر سره مخ دي. دوی حق لري چې مهاجرت وکړي. دا صحیح ده چې افغانستان ته تاوان وراوړي، یو لویه کتله د کار خلک له دې هیواده ځي، او دا سلسله دا 40 کاله دوام لري کنه. او منتاب بدبختي دا ده چې افغانستان شرایط دغه دي چې د کار خلک پکې متاسفانه وخت نا وخت له مختلفو لور نه غوښتل کیږي، دوی ژوند په خطر سره مواجه کیږي.
او دا پروسه حدیثه تقریبا له څلور لسیزو نه را روانه ده، د دې استعدادونو تخت له وطن نه
روانه ده. او کدا جنگونه دوام وکي او افغانستان خلک دې توافق ته ونه رسیږي، ولس دې شعور ته ونه رسیږي چې جنگ سالارانو جنگ غوښتونکو په مخ کې ودرېږي، او دوی ته کرخه راکاږي چې جنگ بس کړي. نو خو افغانستان رو رو د کار خلکو نه او د کار د کار له ککرین تشیږي، او دا بیا په اوږدې مودې کې اوږده مهال کې ډېر لوی زیانونه افغانستان ته اړوي. افغانستان به ډېر زیات تاوان وکړي چې د کار خلک او د متخصصین پرې وځي. دا خو هر یو چې دا وځي، دا په خپله برخه کې په عرصه کې چې د کار سره د موږ برخه کې تخصص ترلاسه کړی دی، کار کړی دی، یو څه زده دي.
مننه حدی صاحب. سپای صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې مو واوریدلې، هم د هلمند د عبدالمنان خبرې، هم له بلخ د عبدالحکیم خبرې، او هم له لغمان د ښاغلي همدرد خبرې. دوی ته په لنډو کې یو څه وایست.
مننه تکل صاحب. دقیقا دا وطن زموږ د ټولو مشترک کور دی، په موږ ټولو خصوصا په ځوانانو باندې ډیر حق لري. خو لکه څنګه چې حدیث بیا دونه وکړه، مهاجرت یو طبیعي پدیده ده. حتی زموږ استاد سید اسلام مبارک پیغمبر حضرت مسلم هم هجرت کړه، او کله چې ژوند په خطر کې و، یا بغلو د اسلام په لمړی او ابتدایي حالاتو کې هم مکې نه مدینه ته هجرت وکړو. یعنی په دې کې هم شریعي له لحاظ او هم د مدني قانون له لحاظ او هم د بشریت د قانون له لحاظ کوم مشکل شتون نه لري. سره له دې چې وطن په ځوانانو باندې حق لري، خو کله چې یو چا ژوند په خطر کې وي، نو بیرته بیا د انسان په دې مکلف شوی دی تر څو خپل د سر، خپل د مال، خپل د کورنۍ، خپل د اولادونو، خپل د فامیل ساتنه وکړي. هغه پر بیرته واجب شوی دی. نو د دغه واجب حکم یا په خلاص ډول وایو چې د خپل مال او سر او کورنۍ او د اولادونو د خوندي ساتلو لپاره انسان بیا اړ دی، مکلف دی تر څو هلې ځلې وکړي. نو د دغه هلو ځلو یو لار یا یو وسیله اوس مهال د موږ لپاره همدا ده چې موږ د هغه دولت سره، د هغه حکومت سره چې موږ مرسته کړې ده، او هغوی سره اوږه په اوږه ولاړ د خپل هیواد په آبادۍ کې، یا د هغوی سره چې زموږ د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله، د هغوی سره مو مرسته کړې ده. نو اوس دا زموږ طبیعي حق جوړیږي تر څو موږ هم د دې په هیواد کې بیرته پناه واخلو. شرایط اوس مهال داسې راغلي دي چې تاسې خپل د مخکینی اوریدونکو شاهدان و چې ویل چې دا د ملت بخښنه نه کوي. یعنی د یو خو د طالب په خوله باندې هم باور پکار نه دی، ځکه هغه داسې ډېر ژبنې کړي دي چې موږ به ما تاسیساتو ته زیان نه رسو، موږ هم وګړو ته څه نه وایو. موږ تاسو ولیدل چې معلم د دوی نه پاتې نه شو، مسجد د دوی نه پاتې نه شو، مولا امام له دوی نه پاتې نه شو. دغه کسان چې موږ غوښنه کسان دي، اجبارون کړي دي، دوی خو دې خپل هدف ګرځول. نو واقعا ژوند د دوی په خطر کې دی، او باید دغه ژوند د خوندي ساتلو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي.
مننه ډیره زیاته. او هاشمی صاحب، تاسو سره نه کزه پښتنه وکوم چې د ترجمانانو یا د ژباړونکو چې امریکایي پوځیانو سره کار کوي په داتېرو تقریبا څو کال شول شلو کلونو دوله سيزو کې دوی څه ډول همکاري کوله، د دوی کار څه وو، او د دښمنۍ له کوم ځای راځي د طالبانو په خاص ډول د ترجمانانو سره؟
دوی خو تقریبا ډیر وخت دوی په دننه کمپ کې دوی اوسېده، خارجیانو سره خارجیان چې کله عملیات کوله چې کوم کلی ته چې تله نو هلته خلک به ویلې چې دغه خلک د ترجمانان چې دي نه ټول جاسوسان دي، دوی وزل روا ده. نو دوی ځکه اوس دوی ټول څورتوي ټول ژوند په خطر سره مواجه ده، د ټوله سي طالبان تختل نه پیغام ذبیح الله مجاهد تختل ټیوټر پانه کې رسمي لیکل او چې مونږ ترجمانانو سره کار نه لرو، مګم دا خبره اساس نه لري چې دوی پوي سي ځکه چې مونږ یو ترځوي تقریبا یو اتن یاست مخ کې میدان ورده کې بیچاره کور او خپل ترجمان او قانون ټول خلاص خالی منتظر او چې بيزي راسي امریکا ته لاړسي، شپې خلک ورته تللی او نشاره شهید کړو. نو دا هغه ماشومان به سر نه وښ پات او دا خلک فارا تم کوم نه وښ کولای چې د سر همکاري او کې هغه د هغه ماشومان او د هغه د خاوان ټول هم به سر نه وښ پات.
د دوی کارونه شو دغه څوک چې وجل شوی او تاسو په میدان ورداګو کې د دوی کارونه هم د سپات شول؟
نه نه هم د سپات شو، او هغه بشاره خپل شهید سو نته هیڅ دوی تنه کوم میل راغی نه بل راغی هم د سر نه وښ پات دي.
د سفارت خلک په دې باندې خبر دي؟
سفارت خامخا خبر دي ځکه چې هغه اپلای کړو، هغه سره د سیټ هغه د سورتي ټوپ قانوني پروسې مخته وړي ده او ټول افنودونه په سفارت کې ده.
مننه. زما اصلي پوښتنه هاشمي صاحب دا و چې د ترجمانانو کار په دغه موده کې په دشلو کلونو کې چې امریکایانو سره کار کاوه د دوی اصلي کار شی وو؟ طالبانو ویلي چې دوی جاسوسان دي، مګر که جاسوسان نه وو د دوی هغه اصلي کار شی وو؟ دوی څه کول امریکایانو سره چې تلل یو کلی ته عملیاتو ته څه به کول؟
عملیات دوی ترجمانی کوله، خالی ترجمانی کوله، خارجي پښتنه کول چې تاسو څه ضرورت لري یا څه خبر دي یا مثلا څه کومک تاسو غواړي، نو دوی خالی ترجمانی کوله. او هغه خلکو ته خصوصا دغه کلی خلکو ته د څه معلوماته چې دغه کس چې ده د افغان چې ترجمانی کی دا جاسوس ده، جاسوس ده، دوی ته جاسوسي کی، دوی ته غلطی خبرې کی.
ولې دا څه فکر کوو؟ ولې دا څه فکر کوو؟ دا څه کومې پیښې شوي وي چې مثلا د ترجمانانو لوارتلو سره یا د ترجمانانو د خبرو اترو په نتیجه کې پر دوی باندې عملیات وشي یا په طالبانو یا په کلیوالو باندې؟
خامخا دوی چې مثلا کوم کلی نه چې د خارجیانو باندې یا خارجي کمپ باندې چې عمله کېده، دوی داسې فکر کاوه چې دغه ترجمانان چې دي دوی جاسوسی کی او دغه کټاش راځي لکه ځواک د خارجي ځواکونه راځي په کلی کې یا په ولایت کې یا په ځکه کې دوی اصلي جاسوسان دوی دي چې دوی ته وایي چې دغه کلی دغه منطقه دغه کور دغه خلک ټول طالبان دي او دوی راپور دوی ورکي امریکایانو ته.
دا سیال کې چې دا څه وکنو
نه پېلې چې دوی هم کار ده.
او سیدا
نه
داسې نو سپایس تاسو لطفا راته وایي اس پام دې مسله د ترجمانانو په کار باندې لګرانه واچوي، او بیا غوړم له حدیث صاحب نه هم پوښتنه وکم چې د ترجمانانو اصلي دنده وظیفه څه ده کله چې نړیوال ځواکونه یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې ورزي د پوځي عملیاتو لپاره ترجمانان نو د کار د ترجمانانو څه دی؟ اول تاسو سپایس
مننه تکل سه لکه څنګه چې لنوم نه معلومی کې ترجمان یا ژباړون کې د دوی فقط ژبه زده کړي وو د ولس او د بهرنۍ ځواکونو ترمنځ د ارتباطي پول حیثیت درلودلو. لکه څنګه چې هاشمي سب یادونه وکړه، فرضاً یو کلی ته ورزو، هلته د کلی قریه سره غږیږي، بهرنۍ ځیو پروژه ورزي، د انکشافي پروژه ده، پرمختیایي پروژه ده، د کلی له مشر سره غږیږي، مشر خونه شي کولای چې دغه ژبه خبرې وکړي. نو د لپاره چې دغه د مشر او دغه مؤسسي ترجمان باندې هماهنګي شوی وي، هغه افهام متفهم سم شوی وي، ترجمان فقط همدا کار کول چې د مشر غوښتنې هغه د کلی د قریه د مشر یا د خلکو غوښتنې مؤسسې ته رسول، بهرنیانو ته رسول، د بهرنیانو بیرته ریسپانس یا ځواب بیرته مولس لپاره بیرته
وچی وي. خو په رغنیزو پروژو کې د پرغنیزو پروژو کې د جګړې پر مهال د دوی دند څه و؟
د جګړې پر مهال کله هم چې کله به یو ځای کې چاپوال کېدل یا راپور راتلو نو دوی فقط همدغه ترجمانی کول چې مثلا بحرینانو پښتنو وکړه ته څوک دلته څل لپاره راغلی یا په کور کې څومره کسان اوسیږي دلته یا فلانی دغه مشکوک کار یا مشکوک شی تاثر ونیول شو درې لکومه کړو فقط همدغه دغه به انګلیسي هغه مکتبیل مونږ به برته د مشکوک شخص ته پښتنه کول چې دا رې څوک ولې دراړو لکومه کړو
کته سونه وای څه پیښیدل کته سونه وای په دغه عملیاتو کې څه پیښیدل
طبیعی ده که چیره یو چوک دلتا جبارون که موجود نوی مانا ده چی ولس با ده مقابل لوری با خبرونو پیده و مقابل لوری با بیا بیرتا ده هماغ ولس یا مشکوک شخص با خبرونو پیده طبیعی ده چاگه شخص با پا یو لوی جرم پا طور بانی نیول که ده او آقا با سزا بیلی ده خودیزی که ولس ده چه یو غلط فهمی ده دی پا منز کرمانس تشویره چه گویا ده خلق چرازی ده جاسوسی که یو دوی تلاری خیچ فلانی کلی ده ورش فلانی شخص ده ده یو غلط تصور دی چې د خلکو ترمنځ زیاده طالبانو د ترلوستانو د ترمنځ باندې موجود دی چې ګویا ترجمانان نه بلکې د جاسوسان دي
مننه د خبرونه پای شیبو ته نږدې کیږي حدیث بخارم لتاسو اورم چې د ترجمانانو دند اصلي دند په کڑکیچونو کې د جګړو پر مهال هم په افغانستان کې هم او هم د نور نړۍ په کڑکیچونو او جګړو کې اصلي دند د دوی څه ده
نو خو دوی د نو ترجمان خپل دوی دنده غوښی چې دوی په هر مورید کې دا که د دښمن سره په مخامخ ځنه کې دا که د دښمن په تعقیب کې دا که عملیاتو کې دا که په عملیاتو په زمین کې د غنیزې پروژې د مرستې پروژې د همکاري پروژې که پرمختیایي پروژې د ټولو کې ترجمانان فقط د ژباړې وظیفه لري زایدان منتقل کله دې ته د مانان وظایف په افغانستان خدا شو چې کله کله بل رجبار نه راخوا یو څه غزیدل کنه نو د شیانو افهامات را من سکری دي کله کله بتا زبانان مثلا د سیمې نه وو په سیمې کې وو بلد نه وو په ځبې او کلتور وو بلد نه وو نو ستونزې ایجاد کړي دي او په هر حال کې کله بلد هم وای خپل له خارجانو سره افغانستان یو سنتي ټولنه ده او داسې ټولنه چې د خارجانو مقابل کې اساسه ده د خارجانو همکاران د خارجانو ترجمانان د دوی لپاره هدف ګرځېدلی شي مشکل دا ده غیر له غنه خو ترجمان فقط ژباړه کوي هغه خو نه د چا په وژلو کې نه د چا په نیولو کې نه د چا د چاپو په وهلو کې په هېڅ کې باید رول ونه لري اساسا ترجمان ترجمان وظیفه فقط دا ده چې که مشکل پیښیږي چې د خارجي او د سیمه ییزو خلکو ترمنځ پل واقع شي د دوی خبره غو ته وژباړي د هغو خبره دوی ته وژباړي منتها حقیقت دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي دي چې ترجمانانو بد رول هم لوبولی ده وقدی دو لم لوبولی ده په خصوص په هغو سیمو کې چې ترجمانان مثلا د خپلې سیمې کې بلد نه وو یا له د سیمې له فرهنګ سره له کلتور سره بلد نه وو هلته کله کله داسې سوي دي چې یا ژباړې غلطې کړي یا په عمدي ډول یا په غیر عمدي ډول باندې او هغو ستونزې ایجاد کړي دي همدې ستونزو خلک د ترجمانانو په مقابل کې احساس کړي دي په ځینو مواردو کې غیر دغه نه خوب نو ترجماني جرم نه ده ترجماني همکاري ده ترجماني له خارجیانو سره د همکاري په ځای باندې د سیمې له خلکو سره ډېره همکاري ده ځکه چې دا ترجمانان نه وای نو سیمې خلکو له مشکل سره مواجه کېږي هلته خو یو سیمې په یوه کلي کې شاید یو نفر هم نه وي چې په انګلیسي ژبه باندې یا په بلې ژبې باندې آلماني باندې په جرمني باندې جنگی شرائط کیا تو پہ کھیل سی آسو کھیل سی غلط رول بولو بھائی رول بولو بھائی
مننا حاجی صاحب سپای صاحب تاسو د خبرونه د پای شیبی دی کلان را ته وایاست چې طالبانو ویلی دی چې نه یوازې د امریکایی او نورو نړیوالو ځواکونو ترجمانانو سره کار نه لري په راتلونکي کې حتی نورو خلکو ته هم د پاوزو د ټولو دولتي مؤسسو کارکونکو ته هم ویلي دي چې اف اعلان کړی ده او کار نه ورسره لري تاسو پر دې اف نه ګټه اخیستلی شئ غواړئ ګټه ترې واخلئ یا پاتې شئ په افغانستان کې
قطعاً اول خو د یو ترورست پر ژبه باندې باور کول هم د امکان څخه لري خبره ده. دویم دوی کوم خپل ژمنه باندې وفا کړی ده یا پر خپل ژمنه ولاړ پاتې شوی دی. تاسو وګورئ چې دوی په ځلونو خپل اعلامیو کې ویلي دي چې موږ عام خلکو سره څه نه لرو، خو موږ تاسو وینو چې همیشه د ښار په منځ کې یو چاودنه کیږي، له اصلي هدف نه دوی ملکیان پکې ډېر وژل کیږي. دوی ویلي دي چې موږ په مساجد باندې کار نه لرو، مساجد کې هم داسې مشکلات شوي، مدرسو کې حتی، یعنی یو عام وګړی هم د دوی نه پاتې نه دی. او بله تکل څه په وروستیو کې د چرخ خبرونه وروستۍ شېبې دي، د یو څو مهم نقطې مودې لپاره راجمع کړي چې څنګه د پروسه چټکه شي او دغه زمونږ ونې یا د ژباړونکو غوښتنې څه دي. تکل څه وروستیو کې داسې یو د امریکا ولسمشر دونه وکړه چې د دې به ریلوکیشن یا بل دریم هیواد ته انتقال شروع شي، په داسې حال کې چې 3000 کسان هم دا مهال وس منتظر پاتې دي د ویزو لپاره. اول خو دریم هیواد معلوم نه دی، ممکن منځنۍ آسیا هیوادونو کې یو سی، بل دا چې د هیواد انتقالیږي د دوی مصارف باید څوک ورکړي، دا باید واضح شي. هلته تر هغه چې د دې پروسس دغه ویزه پروسس کیږي پوره کیږي د دې یو مصارف. دویم کچیر دوی دغه پروسه کې کامیاب شول ویزه واخیستل خو خبره ده امریکا ته ولول، چې کچیر ناکام شي بیا د افغانستان ته دوی راتګ هم په دې معنی ده چې د ژوند بیا په خطر کې پاتې کیږي. آیا د دوی د ژوند ضمانت څوک کولی شي؟ دریم دا او د دوی د ژوند ذمہواری لپاره چې په افغانستان ته دوباره راوونه ګرځيږي دغه باید ضمانت وته د دوی وشي. او دریم هیواد تر ډیره خلک زمونږه جوړون کې یادونه کوي چې تاجکستان نه بلکې د امریکا تر حاکمیت لاندې یو هیواد باید ووسی تر څو به افغانستان ته کچیر پرسن کې یو شخص ناکامیږي به افغانستان ته راوونه شول شي، ځکه د افغانستان شرایط تاسو مینه چې ورځ تر بلې به تریدون کې دی او خواله پکې نه رسی.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فیصل صفای او صفای صاحب په مستعار نامه په دې خبرونه کې وو. لدې مخکې سعید هاشمی له کابل چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک استولې او کار په جریان کې دی، هغه او همدارس په استرالیا کې ډیره د سیاسي چارو شنن کوي او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي په دې خبرونه کې را سره میلمانه وو. د درنو میلمنو له حضور نه په دې خبرونه کې مننه کوم او قدر منوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل اندیښنې او پوښتنې مو شریک کړې. د ځوان فکر د 19 پروګرام تر راتلونکي خبرونې پورې مو په خدای سپارو.
جانانا د پکتیا پلور چکر تا لاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تا لاړ شو. راز جانانا د پکتیا پلور چکر تا لاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تا لاړ شو. راز جانانا جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو ووندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساز کې شو د حسن سمندر تلاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو رازا جانانا جانا یو زیو کرو د پکتیا سیلونا لخو لخوست پکتی کاتا وکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومونا شیب پخلا کپ جرگ